آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نوروز نړیوال جشن پرون په کابل کې ولمنځل شو. د امریکا جمهور رئیس اوباما وایي چې باثباته یوکراین به په روسیې باندې اثر ولري. او ښاغلی اوباما نن د جمعې په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا سره ګوري. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه واوري. په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په اړه د ځوانانو نظر څه دی؟ په دې باره کې یو مرکه لرو او د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې هم اوریدلی سي. خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. د نوروز نړیوال جشن پرون په کابل کې ولمنځل سو. په دې نړیوال جشن کې چې دا ځل یې کابل کوربه و، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د تاجکستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس حامد کرزی په خپله وینا کې وویل چې د نوي کال د نوي ورځې لمانځنه د دې سیمې پخوانۍ عنعنه ده. ښاغلی کرزی د سیمې مشران یووالي ته راوبلل او ویې ویل چې په سیمه کې د امن لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د نوروز د لمانځنې د سیمې هیوادونه اعتدال ته راوبلل او ویې ویل چې که څه هم افغانستان په تیرو لسیزو کې د افراطیت او کمونیزم د نظریو تر اغیزو لاندې راغلی، خو د زور زیاتي او افراطیت د نظریو سره سره افغانانو خپل خپلواکي ساتلې ده. خو هغه وویل چې ایران تل د افغانستان په څنګ کې درېدلی دی. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان هم وینا وکړه او د نوروز د لمانځونکو هیوادونو یې د ګډو اقتصادي همکاریو پراختیا ته راوبلل. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین د ترهګرۍ په ضد مبارزه یاده کړه او د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال په بهیر کې د پاکستان د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دی چې په مالی لحاظ د یوکراین د ثبات تضمینول یوه مهمه لار ده چې د روسیې په پریکړو او فیصلو باندې اثر اچولای سي. ښاغلی اوباما دا وینا پرون د پنجشنبې په ورځ په روم کې وروسته له هغه وکړ چې نړیوال وجهي صندوق یوکراین ته د 13 میلیارد ډالرو پور ورکولو وعده وکړه او د امریکا کانګرس هم هغه هیواد ته د 1 میلیارد ډالرو مرسته منظور کړه. ښاغلی اوباما د ایتالیا د مشرانو سره د خبرو څخه وروسته وویل چې متحده ایالات او اروپا به په یوکراین کې زیات منابع په کار واچوي. نړیوال بانک یوکراین ته دغه پور روسه له هغه منظور کړ چې د یوکراین څخه یې وغوښتل چې اقتصادي اصلاحات به راولي. له بلې خوا د یوکراین د ملي امنیت شورا رئیس اندری پاربی وویل چې روسیه د یوکراین د شمالي، جنوبي او ختی سرحد په اوږدو کې تقریبا 100,000 عسکر اچولی دي، مګر لویدیز کارپوهان یقین لري چې د یوکراین د ختیز او جنوبي سرحد په اوږدو کې د روسي عسکرو شمیر 10,000 تنو ته رسیږي. او پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی یو پریکړه منظور کړه او په هغې کې د روسیې د خاورې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل رد کړي دي.
د امریکا کانګریس روسیې ته له دې کبله چې کریمیا د خپلې خاورې سره یو ځای کړه سخت پیغام استولی او یو لړ پیشنهادونه یې منظور کړي دي چې یوکراین ته مرستې ورکړه سي او ماسکو د خپل دې عمل سزا وویني. د سنا او د استازو د مجلسونو وکیلانو د رایو په ډیر زیات اکثریت پرون د پنجشنبې په ورځ 2 پیشنهادونه منظور کړل. په 2 پیشنهادونو کې یوکراین ته د 1 میلیارد ډالرو مرسته او روسیې ته د سزا ورکول شامل دي. د امریکا د دواړو مجلسونو وکیلان به مخکې له دې چې جمهور رئیس بارک اوباما ته وروستۍ لایحه واستوي په ځینو نورو مسایلو باندې هم خپل اختلافات حل کړي. د کانګریس دیموکرات غړي ایر یوت انجل وویل چې که امریکا د یوکراین سره کار وکړي او هغه هیواد د لویدیز په خوا راواړوي، نو د روسیې جمهور رئیس پوتین به بایلونکی وي. هغه وویل چې پوتین به شاید خپله ځمکه پراخه کړي، مګر ټول یوکراین به بایلوي.
Thank you. دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن د جمعې په ورځ د سعودي عربستان د پادشاه ملک عبدالله سره ګوري چې په منځني ختیځ کې د امنیتي ګټو په اړه په راپیدا سوو اختلافات باندې خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی به د سوریې په کورنۍ جګړې برسیره د ایران، مصر او د اسرائیلو او فلسطین د سولې د خبرو په اړه هم بحثونه وکړي او د توندلارو د تشدد او حملو د مخنیوي دپاره به د هلو ځلو زیاتېدل وغواړي. د سوریې درې کلنې کورنۍ جګړې په ټول منځني ختیځ کې فرقي جنجالونه راپیدا کړي دي او سعودي عربستان تیر کال د امریکا په هغې پرېکړې باندې له دې کبله انتقادونه وکړل چې هغه پلانونه له منځه لیرې کړل چې یاغیان یې د جمهور رئیس بشار اسد د حکومت په خلاف وسله وار کول. د سعودي عربستان حکومت د هغو خبرو له کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې د اوباما حکومت د ایران سره پیل کړي دي. ایران په سیمه کې د سعودي عربستان تر ټولو لوی سیال دی. د امریکا سره د سعودي عربستان یو بل اختلاف تیر کال د مصر د حالات په سر پیدا سوی دی او دا هغه وخت چې جمهور رئیس اوباما د مصر د انتخاب سوی اسلامیست جمهور رئیس محمد مرسی راپرزول کلک وغندل. د سعودي عربستان حکومت د مصر د اردو د طرفدار حکومت چې د محمد مرسی په ځای راغی ملاتړ کړی دی. د ښاغلي اوباما سره به په ریاد کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ملګری سي.
پینتاګون وایي چې په دې اړه کومې نشانې نشته چې هغه روسي قواوې چې د یوکراین سرحد ته نږدې راغونډ سوي دي خپل عادي نظامي تمرینات کوي او دا چې د هغوی دا کار د په سیمه کې حالات خراب کړي. د مطبوعاتو منشي او د سمندري قواوو تورن جنرال جان کیربي پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې په زرګونو روسي عسکر د یوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای په ځای سوي دي. هغه وویل چې دغه عسکر تقویتي قواوې دي او دا تر اوسه لا نه ده معلومه چې د هغوی هدف څه دی. موږ داسې کومه خاصه نښه نه ده لیدلې چې هغوی د تمرینات کوي، مګر هغه وویل چې د یوکراین د سرحد په اوږدو کې د دغو عسکرو موجودیت تاوتریخوالی او بې ثباتي زیاتوي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په واتیکان کې د نړۍ د عیسویانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره د اول ځل لپاره وکتل. سپینیمانی وویل چې دواړو مشرانو د نابرابرۍ د زیاتېدو سره د مبارزې په اړه چې دواړه ګډ نظر لري خبرې کړي. ښاغلي اوباما او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاپ او د واتیکان د نورو مشرانو سره وکتل. وروسته جمهور رئیس خبریالانو ته وویل چې دوی په دې غونډه کې زیاتره مسکینان او نیسمونو خلکو په حال باندې خبرې وکړې او په نړۍ کې د شخړو او جنجالونو له کبله په راپیدا سوو خطرونو باندې هم وغږېدل. واتیکان یوه بیانیه خپره کړه او په هغې کې ویل دي چې دواړو مشرانو د امریکا په متحده ایالاتو کې د کاتولیک کلیسا د خاصو روابطو په اړه مسایل وڅېړل چې په هغو کې د دین ازادي هم شامله وه. وروسته ښاغلي اوباما د ایټالیا د حکومت چارواکو سره وکتل او د صدر اعظم ماتیو رینزی سره په ګډ خبری کانفرنس کې برخه واخیسته. دوی دواړو د اقتصادي او نظامی همکاریو په ضرورت باندې ټینګار وکړ او د یوکراین په بحران باندې هم خبری وکړې.
د تالین لخوا اخیستل سوي ساتلایتي انځورونه د بریکس سوي مالزیایي الوتکې نورې احتمالي ټوټې شي، خو په الوتکې پسې لټون د خرابې هوا له کبله بیا ځنډېدلې دي. د تالین د فضایي چارو ادارې پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دغې ادارې د ساتلایت دستګاه د هند سمندر په جنوبي برخه کې 300 ټوټې لیدلې دي چې د 2 څخه تر 1500 مترو په اندازه په سیمه کې د اوبو پر مخ معلومیږي. دغه خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د فرانسې ساتلایتي انځورونه په عین سیمه کې 122 ټوټې چې ځینې برېښېدې کشف کړي دي.
د امریکا اقتصاد تر هغه چې په روسش کال پیشبیني سوی و لږ چټکه وده کړې ده. د تجارت وزارت پرون د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا اقتصاد چې په نړۍ کې تر ټولو ستر اقتصاد دی د اکتوبر د میاشتې څخه د دسمبر تر میاشتې پورې 2.6% وده کړې ده چې دا تر هغې پیشبیني چې 2.4% وه لږ څه زیاته ده. دغه رپورټ ویل چې د مستهلکینو لګښتونه چې د دې هیواد د اقتصاد په سلو کې 70% جوړوي په تیرو 3 کالو کې په ډیرې چټکۍ زیات سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د سږ کال د سخت ژمي او یخنۍ له لاسه زیات تاوانونه کړي دي. د فابریکو فعالیتونه او تولیدات یې سوکه کړل او زیاترو مستهلکینو دې ته زړه نه شکاوه چې په بازارونو او مارکیټونو ته ور ووځي، مګر ډیر امریکایي اقتصاد پوهان د سش کال لپاره د 3% ودی پیشګوئی کوي. دا او د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا د سنا او د استازو د مجلسونو وکیلانو د رایو په ډیر زیات اکثریت پرون د پنځمبه پورې 100 پیشنهادونه منزور کړی دي. دوی ټول په دې سره موافق شوی دي چې د یوکرين سره د اقتصادي مرستې وشوي او د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونه نور هم پراخ شي. د امریکا غک خبريالې سندسین په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې امریکا د مشرانو او د ولسی جرګې غړو د یوکرين سره د اقتصادي مرستو او د روسیې په خلاف د بندیزونو د لپاره رائے ورکړي دي. امریکا به د یوکرين سره د 1 میلیارد ډالر مرستې وکړي او د روسیې د کریمیا د بیلولو په مسلې سخت انتقادونه کړي دي. امریکا په دې وجه روسیې ته دغه سخت پیغامات استولې دي چې کریمیا یې د خپل خاورې سره یو ځای کړي ده. امریکا وایي چې د روسیې دغه عمل غیر قانوني دی. امریکا یوکرين ته د خبرونو ادارو ته هم مالی مرسته زیاته کړي ده چې پکې د امریکا غک د یوکرين څنګه هم شامل ده. د کانګرس دیموکرات غړی الټ انجل وای چې امریکا د یوکرين ملاتړ کوي او په دې مشکل وخت کې به یوازې پرې نګدي. هغه وای
You know, if we continue to work with Ukraine and continue to help Ukraine
تاسو په دې خپو هیګی چې موږ د یوکرين ملاتړ وکړو ور سره مرسته وکړو او یوکرين د لویدیس په خوا راوړو نو د روسیې جمهور رئیس پوتین با بلون کوي. الیټ انجل وای چې روسیې به شکا چې د کریمیا ځمکې نیولې ده خو هغه یوکرين د لاسا ور کړی دی. د کانګرس دیموکرات غړی الیټ انجل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستاینه وکړه او هغه ویل چې د امریکا دیموکراتان او د جمهور غوښتونکو سیاسي ګوند غړي دواړه په دې وخت کې د اوباما سره ملګرتیا کوي. هغه ویل چې مونږ په دې مسله باندې همغږی یو چې د یوکرين سره به مالی مرسته کوو. د امریکا د سنا غړی لنډه ګراهم ویل چې په کار ده چې امریکا د مالی مرستو برسیره د یوکرين سره نورې مرستې هم وکړي. هغه وایي
Should the United States and our NATO partners supply them with defensive
آیا امریکا او د ناتو غړو هیوادونو ته پکار ده چې په دې وخت کې یوکرين ته وسله ورکړي؟ زما په فکر خو مونږ چې کله مونږ د یوکرين سره دغه مرسته وکړو او په دفاعي توګه باندې هغوی قوي شي نو بیا د روسیې ولسمشر پوتین چې څه هم ګام پورته کوي دا غینه مخکې به دوه ځله فکر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د همز مجد خبرونه بل رپورت د فلیپین د حکومت او د هغه ملک د یاغي مسلمانانو د ټولو څخه د وی لوی ډلې استادو د سولې موافقه لاسلیک کړه ده او په دې توګه یې په خپل ملک د ټولو سيزو شخړو او جنگونو ته توجه په هغه کې د یو سل شلو زر څخه زیات خلک مرسیوي دي د ختمولو زمينه برابر کړه کړه ده. د امریکا ژغ خبريال په دې اړه رپورت را لېږلې دي.
پرون د پنځشنبه پر ورځ په مانیلا کې د جمهور ریاست په مانۍ کې د زرو نه زیات خلک راغون شي وو چې د مورو د ازادۍ د اسلامي جبهې او د حکومت د استادو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کولو مراسم تماشا کړي. د مورو د اسلامي ډلې مشر الحاج مراد ابراهیم وایي چې د دغه موافقې لاسلیک کول په مندانو کې د اکثریت مسلمانانو د عیسویانو او د ملک د نورو ټولو خلکو د پاره یو ګډ بریا ده. هغه وایي چې دغه موافقه زموږ هویت تشخیص کوم، زموږ قدرت یې په ځای کړ او همې زموږ منابع معین کړې. هغه په دې باب وایي
These three things which have been ours since time immemorial unjustly taken through
دغه درې شیان چې د ډېر وخت نه په موږ پورې اړه درلوده په غیر عادلانه ډول د استعمار او د اشغال لارې زموږ نه اخیستل شي وو، مګر اوس دغه شیان په موږ پورې اړه لري. د فلیپین په جنوب کې د مندانو په ټاپو کې تقریبا 40 کاله یاغي مسلمانانو د حق خود ارادیت د پاره مبارزه وکړه چې د هغې په نتیجه کې د 12 کالو مذاکرو او خبرو نه وروستو دغه موافقه لاسلیک شوه. د دغه موافقه په اساس به د بان جاسمورو سیمه خود مختاروي او د خپل پارلمان لاره د خپل حکومت د جوړېدو صلاحیت به ولري او هم کولای شي چې خپل مالی منابع زیات کړي او خپل پولیس ولري. په مانیلا کې مرکزی حکومت به د ملي دفاع، د پولی واحد او د پوستې مسولیتونه ولري. د مورو د یاغیانو او د مانیلا د حکومت ترمنځ د سولې د دغې موافقې په اساس باید یاغیان او وسلوالې شخصي ډلې خلاصلا شي. په سیمه کې د شخړو تحلیل کوونکي وایي چې دا اوس د مانیلا په حکومت پورې اړه لري چې د هغې سیمې د ډیرو وړو وسلوالو ډلو سره چې په دغې موافقې خوشحاله نه دي څنګه چال چلند کوي. د مورو د یاغي اسلامي ډلې مشر الحاج مراد ابراهیم چې یو وخت د دغې جبهې لوړ رتبه نظامي قومندان هم وو وایي چې هغه د دغې موافقې له کبله ډېر زیات خوشحاله شوی، مګر هغه یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې دواړه خواوې باید په جدي ډول د دغې موافقې د ټولو موادو د عملي کولو دپاره په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څو لنډ خبرونه. د نوروز نړیوال جشن پرون په کابل کې ولمانځل شو. په دې جشن کې چې دا ځل یې کابل کوربه و، د افغانستان جمهوری حامد کرزي، د تاجکستان، ایران او د پاکستان جمهور رئیسانو برخه اخیستې وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې په مالي لحاظ د یوکراین د ثبات تضمینول یوه مهمه دار ده چې د روسیې په پریکړو او فیصلو باندې اثر اچولی شي. د امریکا کانګرس روسیې ته له دې کبله چې کریمیا یې د خپلې خاورې سره یو ځای کړه سخت پیغام استولی او یو لړ پیشنهادونه یې منظور کړي دي چې یوکراین ته مرستې ورکړه سي او ماسکو د خپل دې عمل سزا وویني. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د جمعې پر د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله سره ګوري چې په منځني ختیځ کې د امنیتي ګټو په اړه په راپیدا شوو اختلافاتو باندې خبرې ورسره وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، څو ورځې وروسته به په افغانستان کې د جمهوری ریاست د مقام انتخابات پیل سي. دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې قدرت د یوه ولسمشر څخه بل ولسمشر ته په سوله ییزه توګه انتقالیږي. دا چې افغان ځوانان چې د هیواد څخه بهر اوسیږي د روانو انتخاباتو په اړه څه نظر لري، موږ په کاناډا کې د ځوان لیکوال او شاعر سید لودین سره مرکه کړې ده او سید لودین په دې برخه کې داسې وایي.
دلته په بهرنیو هیوادونو کې یا خارجي هیوادونو کې موږ اکثره افغانان د تلویزیون د لارې څخه، د میډیا د لارې، د راډیوګانو د لارې او یا د انټرنیټ د لارې، د فیسبوک د لارې، پښتو ویب سایټو د لارې څخه موږ په انتخاباتو خبریږو او د هیواد حالات څېړو.
سید لودین صاحب، انتخابات ستاسو له نظره څه معنا لري؟ د البته د افغانستان لپاره څونه مهم دي انتخابات او په دې ځای کې چې تاسو ژوند کوي انتخابات څنګه کیږي؟ یعنی په کاناډا کې چې تاسو ژوند کوي انتخابات څنګه کیږي؟
ساستاولی پښتنې په جواب کې وایم چې انتخابات یعنی ولسواکي، د خلکو حکومت پر خلکو باندې، نو دغه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او دوی ارزښت لري، خصوصا بیا په اوس حالات کې ځکه افغانستان په یو حساس پړاو تور داخليږي او دلته د اولس رائے او د اولس رول په دې ځای کې ډیر رول لوبوي، نو زما په ګومان دا یو حیاتي ارزښت دغه انتخابات او افغانستان ته لري ځکه چې په ډیر لږ وخت کې به خارجي قواوی هم د افغانستان څخه وځي او موږ به تقریبا وخپل سرته اله کیږو. باید دغه انتخابات په نتیجه داسې وي چې یو قوي او پر پښو ولاړ او د افغانستان په خیر یو حکومت وي او هغه خپلې لارې چارې د افغانستان په ګټه باندې پر مخ بوزي. دلته په کاناډا کې لکه د نور خارجي ممالک انتخابات هغه کیږي، لکه دلته چې لکه هلته چې کیږي دلته هغه رقم کیږي آزاد توګه باندې او دلته موږ درې لوی پارټي لرو او دغه مقابله د لوی پارټي پورې ترمنځ وي او ځوانان پدیر پدې انتخابات کې ډېر برخه اخلي. خو بیا هم افغانستان کې انتخابات ډېر مهم دي او په دغه لړ کې دغه هم یو باید ډېر مهم کار باید وسی چې د اولس پوهاوی د انتخاباتو په اړه باندې ډېر سي. موږ عموما د انتخاباتو سره ډېر نابلده یو، افغانان بیخي نابلده دي، ځکه چې د انتخاباتو تاریخ ته چې موږ په افغانستان په تاریخ کې چې د انتخاباتو ته وګورو ډېر لږ دغسې ځایونه شته چې موږ انتخابات کړي وي. نو ښکاره خبره ده چې اولس هم د دې سره نابلده دي او نتیجې او یا د خپل رایې ارزښت هم ورته معلوم نه دي. نو دا نه یوازې د حکومت دا وظیفه ده، بلکې د نورو پوهانو وظیفه ده چې خلق وپوهوي چې د دوی رایه څونه ارزښت لري، د دوی رایه د افغانستان د سرنوشت په چاکولو کې څونه رول لوبوي او ډېر مهم رول لوبوي.
سید لودین صاحب، که راته ووایاست چې څنګه تاسې یو رئیس جمهور غواړئ د افغانستان لپاره، او د راتلونکي رئیس جمهور څخه تاسې څه توقع لرئ؟
د ټولو افغانانو خصوصا بیا د ځوانانو دغه هغه په اصطلاح خوب خیال دی او دغه ډریم دی، او په انګلیسي په اصطلاح باندې چې د وطن په غم باندې غمجن یو ولسمشر موږ ولرو، او دغه د وطن خصوصا بیا درته وایم چې په افغانستان د حساس وختو څخه تیریږي. نو په دغسې یو حساس وخت کې موږ و دغسې یو مدبر مفکر او یو باعزمه او د پلان سره ش پلان سره ملګری یو ولسمشر غواړو، او د راتلونکي ولسمشر څخه دا چې هر څوک د هغه څخه موږ دغه غواړو چې په د هیواد په مسایلو کې جدي و اوسېږي او اولیت و ملي ګټو ته ورکړي، اولیت و هیواد او هیوادوالو ته ورکړي، نه د سیاسي گیمونو او یا سیاسي بازوی کې وخت مصرف کړي، بلکې و هیواد ته اولیت ورکړي، د هیواد و ملي ګټو ته اولیت ورکړي. دا به د وطن او د خلکو په خیر باندې وي.
ډېره مننه ستاسو څخه کورمودان محترم سید لودین صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو چارواکي اټکل کوي چې د مخدره موادو تجارت افغانستان په څو برخو ویشلی سي او په یو جنایي دولت یې بدلولی سي. رپورت وایي چې افغانستان د کال د 1 بلیون په اندازه ګټه چې ساری نه لري د اپیومو له تولید څخه لاسته راوړي. ډاکټر واندا فیلیباب د اپریل د میاشتې انتخابات د افغانستان لپاره نوی مشروعیت منځته راوستلی سي. په دې باره کې تاسې پام وکړئ دې مرکې ته.
ډاکټر براون، تاسې مخکې په جنایي فعالیتونو کې د یو شمیر سیاسي افرادو د لاس لرلو خبره وکړه، او د یو شمیر حکومتي ادارو د ککړتیا خبره مو هم وکړه چې حکومتي او شخصي ځمکې او شتمنۍ غصبوي. په دې لړ کې منظمې جنایي ډلې یوه بله ستونزه ده، څرنګه چې د مخدره موادو تجارت د منظمو جنایي ډلو لپاره ډیر ګټور تجارت دی. نو تاسې د دې اغیزې د آینده افغانستان په سیستم او ټولنه باندې څنګه ارزیابي کوئ؟
Well, there is organized crime in Afghanistan. There's tremendous amount of organized crime. Some of it is linked to
منظم جنایی ډلې شته دي. زه ډیر منظم جنایات شتون لري، په دې کې یو برخه له یاغیانو سره تړاو لري او یو زیاته برخه یې د حکومت له چارواکو سره هم تړاو لري. په حقیقت کې جرم سیاسي بڼه غوره کړې ده. په افغانستان کې به یو څو محدود جنایی ډلې داسې هم وي چې هم د حکومت له چارواکو سره تړاو نه لري او هم له یاغیانو سره تړاو نه لري. دا څرګنده ده چې په هر هیواد کې جنایی ډلې وي، د هغوی کوشش دا وي چې په حکومتي ادارو کې ورداخل شي، یو شمیر مامورینو باندې اغیزه وکړي، او یاد د قانون محافظ ادارو کې نفوذ ولري، او یا یې وبیروي. په افغانستان کې هم دا بهیر روان دی، او دا څه پټه خبره هم نه ده چې یو زیات شمیر پولیسان زخت زیات په اداري فساد کې لتاړ دي.
ډاکټر براون وایي د دې کار ډیر دلیلونه او سببونه دي، خراب اقتصادي حالات، د تنخواګانو نه ورسېدل او داسې نور عوامل. خو دا یو واقعیت دی چې ډیر پولیسان د دولت په یونیفورم کې غلا کوي. په دې توګه دا کسان د جنایي ډلو لپاره غوره اهداف دي چې هغه را جلب لی او یا د هغو سیاستوالو لخوانه را جلب شي چې جنایي شبکو سره تړاو لري. هر هیواد چې غیر قانوني مخدره مواد تولیدوي هغه بل اخره د مصرف داخلي مارکیټ هم لري چې وروسته بیا انکشاف کوي. د افغانستان لپاره دا خبره نوې نه ده، هلته اپین د پیړیو پیړیو راهیسې کرل کېده او استعمالېده، خو له اوسني حالت سره یې توپیر دا دی چې اوس موږ وینو چې د هیروین د معتادانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او ورسره د اپین استعمال هم زیاتیږي. ډاکټر براون د مخدره موادو د زختو زیاتو پیسو او منظمو جنایي ډلو د موجودیت او په یو شمیر زیاتو لرې پرتو سیمو کې د امنیت د کمزورۍ په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې خپله ارزونه داسې بیان کړله.
The basic question really is to what extent the elections can provide a new legitimacy.
انتخابات د افغانستان لپاره یو ډیر مهم پړاو دی. دلته واقعا ریښتونی پوښتنه داده چې دا نوې انتخابات به تر کومې اندازې پورې په افغانستان کې سیاسي سیستم ته مشروعیت وربخي. په افغانستان کې سیاسي سیستم مخ په زیاتېدونکې توګه خپل مشروعیت بایللی دی او ډیر افغانان په دې عقیده دي چې د افغانستان حکومت یو مافیایي حکومت دی او د خپلو خلکو د اړتیاو پروان نه لري، د دې په ځای د خپل ځان لپاره پیسې غلا کوي. په دې توګه د اپریل د میاشتې نوې انتخابات د افغانستان لپاره یوه داسې لحظه کیدلی شي چې نوی مشروعیت منځته راولي. داسې عقیده د خلکو ترمنځ منځته راولي چې دا حکومتي سیستم به ښه شي او تر زیاتې اندازې پورې به د خلکو د ښه والي لپاره په کار تمرکز وکړي، نسبت دې ته چې یو شمېر افراد پکې د خپلو شخصي ګټو د زیاتولو لپاره کار کوي. له بله پلوه انتخابات که درست ونه شي نو د تشدد د منځته راتلو سبب هم کیدای شي. دا که د قومي تشنج له امله وي او که د پښتنو یو شمېر سیمې چې امنیت پکې نشته ځان محروم وګڼي. دا هم کیدلی شي چې څوک یا انتخابات بایلی او یا هم نتایج رد کی. نو که انتخابات درست ونه شي چې د ټولو قناعت پرې حاصل شي ډیر ناوړه اړخ هم لري او د تشنج او تشدد باعث هم ګرځي.
د افغانستان د درې نوي کال ټول ټاکنې د افغانستان د ټول ټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څیړنه د اوریدونکو د پښتون او لیدلورو پر بنسټ مونږ به تاسو د ټول ټاکنو د کمیسیون نوماندانو ټول ټاکنو ته مرتبطې ادارې او کارپیژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بېطرفي. د امریکا غږ آشنا راډیو.
پرونی په دې برخه کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته چې د سنتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې بنان اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه وي. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه اته. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 21 او په هرات کې هم 21 اټکل شوې ده. په غزنی کې بنان اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 18 شپېته به هوا سړه سي 1 درجه به وي. په کندوز کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه اوه. په خوست کې بنان د تالندې او برېښنا سره یو ځای باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه اوه. په فراه کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 15. په هلمند کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 14. او په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 10. د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واورېدل. زه شافیه سردار او زما همکاره نظرانه یوسف زی ستاسو څخه رخصتی ځو. په لنډ وخت کې به درې نیم ساعته خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران هم په ستودیو کې حاضر دي. تاسو ټولو پر خدای سپارو، خو زموږ سره اوسئ.